یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
السلام علیکم ستړي مشایې زه صفی الله ستانګزای هم تاسو د ازادي راډیو غرمنۍ خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې افغانستان یو ځل بیا د وسلوالو نښتو په پایله کې د مرګ ژوبلې له امله د ماشومانو لپاره تر ټولو هیوادونو خونړی بللی دی. دا مو د سر موضوع ده. دا هم اوري چې په نړۍ کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر له 2 میلیونو اوښتی. د روغتیا نړیوال سازمان د کووید-19 یا کرونا ویروس د تازه موج د خپرېدو ګواښ هم کړی دی. نور مسایل هم لرو، خو تر څه مخکې احمد شیبر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وایي.
د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې پر افغان سولې خبرې کیږي. د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازي ټینګار وکړ چې طالبان باید د اور کم پر ژمنه عمل وکړي او د کرونا ویروس نوې څپه چین ته مخه کړې ده. د خبرونو تفصیل: تاکل شوی ده چې د ناتو د دیش غړو هیوادو دفاع وزیران د افغانستان د سولې پاړه د ویډیو کانفرنس لاري خبري وکړي. دا غونډه سبا پیلېږي او د 2 ورځو په مخه ده. په دې غونډه کې به په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت ارزونه هم وشي. په ناتو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي کی بیل هاچسن پرون په یو ویډیو پیغام کې چې د ټویټر لاري خپور کړ، هیله ښکاره کړه چې بین الافغاني خبري به په افغانستان کې د شخړو د پای ته رسیدو باعث شي. د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې به تر ډیره د دغه تړون په غړو هیوادو کې د کرونا ویروس ته خپرېدو د مخنیوي پر لارو چارو بحث وشي. د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازی وایي چې طالبان باید د اور کم پر ژمنه عمل وکړي او د ټولو افغانانو په ګټه د سولې لار خپله کړي. سټیفانو پونټی کورو پرون د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر سره د ویډیو کانفرنس له لارې په غونډه کې دا څرګندونه وکړې. ښاغلی پونټی کورو پر خپل ټویټر پاڼه د دې غونډې پاړه لیکي: ډیره مهمه ده چې د بین الافغاني خبرو پر لور هڅې دوام وکړي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې دواړو لور یو د سولې په پروسه کې د پرمختګ، د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا او د سولې له بهیر څخه د ناتو د ملاتړ، د جګړو د کمیدو، د بندیانو د خوشي کولو او بین الافغاني خبرو د پیل پاړه بحث وکړ. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي چې په اورګو ولسوالۍ کې د سړک د غاړې ماین په چاودنه کې د ولسي پاسون کوونکو دوه سرتیري وشل شوي دي. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان ثناء الله روحاني ازادي راډیو ته وویل:
امروز یک حلقه مان کنار جاده در مسیر قریه
دیوی نن یو ماین د بدخشان ولایت د اورګو ولسوالۍ په اړوند د یلاق سنگي سیمه کې د طالبانو لخوا ځای پر ځای شوی و چې له بده مرغه چاودېدلی دی. په چاودنه کې د ولسي پاسونوالو دوه سرتیري وژل شوي دي. ښاغلی روحاني زیاته کړه چې په پیښه کې د پاسونوالو یو بل سرتیری هم ټپي شوی دی. د امنیت قمندانۍ ویان د بلید پړه پر طالبانو واچوله، خو د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه طالبانو یا کومې بلې ډلې نه دی منلی. په داسې حال کې چې اروپایي هیوادونو خپلې پولې بیا پرانیستي او چین د کرونا ویروس د نوې څپې له کبله د پلازمینې پیکینګ ډېرې برخې بندې کړي، د روغتیا د نړیوال سازمان مشر وایي د نړۍ هیوادونه باید احتیاط ته دوام ورکړي، ځکه د دې وبا د بیرته راستنېدو احتمال شته. تیدروس ادانو گیبریوسیس د دوشنبه پر ورځ ویل د کووید-19 ناروغي موارد په لومړیو 2 میاشتو کې 100,000 ته ورسېدل. په داسې حال کې چې اوس د ورځې 100,000 کسان په دې ناروغي اخته کیږي. د WHO مشر زیاته کړه چې دا ناروغي په آسیا او امریکا کې په چټکۍ سره د خپرېدو په حال کې ده. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې په ټوله نړۍ کې د کووید-19 ناروغۍ د تایید شویو مواردو شمیر نن سه‌شنبه له 8,000,000 واوښت او د مړیو شمیر 4,040 ته نږدې شوی دی. د شمالي مسدونیا سیاسي ګوندونو د کرونا ویروس د خپرېدو سربېره موافقه وکړه چې پارلماني انتخابات د جولای په 15 ترسره شي. د انتخاباتو ته له اروپایي ټولنې سره د دې هیواد د یو ځای کېدو لپاره یو مهم ګام بلل کیږي. په ورته وخت کې دا انتخابات د ناتو د دې نوي غړي هیواد د پخواني سریاسم زوران زیف ته حمایت آزموینه ده. زیف د جنوري په میاشت کې وروسته تر دې استعفا وکړه چې اروپایي ټولنه ونه توانېده چې له دې ټولنې سره د شمالي مسدونیا د یو ځای کېدو په خاطر د خبرو لپاره نیټه وټاکي. اروپایی ټولنې په مارچ کې وویل چې له شمالي مسدونیا او البانیا سره به د غړیتوب لپاره خبرې پیل شي. د شمالي مسدونیا انتقالي حکومت مخکې د اپریل 12 نیټه د انتخاباتو لپاره ټاکلې وه، خو د کورونا ویروس د خپرېدو له امله دا ټاکنې هغه وخت وځنډېدې. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په جرمني کې د میشتو امریکایي پوځیانو د شمیر کمیدل تایید کړل. ښاغلی ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د څرګندونو پر مهال وویل چې په جرمني کې د امریکایي ځواکونو شمیر به 25,000 ته راکم شي. هغه پر برلین تور ولګاوه چې د ناټو په دفاعي لګښتونو کې خپله ونډه نه پرې کوي، او زیاته یې کړه چې په جرمني کې د پوځي ځواکونو ساتل امریکا ته ګران پرېوځي. د ټرمپ څرګندونې په جرمني کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو د راپورونو چې تیره اونۍ د جرمني او امریکا رسنیو خپاره کړل لومړنی رسمي تایید بلل کیږي. اوس مهال 4,500 امریکایي سرتیري په جرمني کې دیره دي. د امریکا دفاع وزارت پریکړه کړې چې له دې ډلې څخه به یو شمیر پوځیان پولنډ او نورو متحدو هیوادونو ته استوي، او یو شمیر نور به متحد ایالاتو ته ستنوي.
احمد شیبرو د افغانستان سیم یو نړۍ خبرونه ویل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې افغانستان یو ځل بیا د وسلوالو نښتو په پایله کې د مرګ ژوبلې له کبله د ماشومانو لپاره تر ټولو هیوادونو خونړی بللی دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلو کمیسیون د نشراتو رئیس ذبیح‌الله فرهنګ هم دغه اندېښنه څرګندوي.
متاسفانه ملکی کسان او غیر نظامی خلق همیشه قربانی وی تاوتریخواله زیات شوی ده، او دا د مونږ لپاره یو لوی اندېښنه ده.
په افغانستان کې د کرونا ویروس په اړه باندې هم اندېښنې زیاتې شوې دي. دا چې هر ورځ په جماعتونو کې د دریو څلورو جنازو اعلانونه کېږي. د کابل د دیمازنګ د جماعت مؤذن نظر محمد په دې اړه وایي:
هر ورځ درې اعلان موږ ته راځي اعلانوم چې د مرض وایرس کرونا په طریق باندې.
په نړۍ کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر له 2 میلیون اوخته. اخو د روغتیا نړیوال سازمان د کووید 19 یا کرونا ویروس د تازه موج د خپرېدو ګواښ کړی دی. بیا هم سهار په خیر. از لومړی مطلب ته، ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې افغانستان یو ځل بیا د وسلوالو نښتو په پایله کې د مرګ ژوبلې له کبله د ماشومانو لپاره تر ټولو هیوادونو خونړی بللی دی. ملګرو ملتونو په خپل کلنی راپور کې لیکلي، یوازې تیر کال په افغانستان کې څه باندې 3,000 ماشومان د بېلابېلو نښتو بمي چاودنو او جګړو له کبله وژل شوي. په راپور کې زیاته شوې، په افغانستان کې د جګړې ښکېلو لوریو د ماشومانو حقونو ته پام نه دی کړی، او د جنګ لپاره یې هم ترې ګټه پورته کړې. اخو د افغانستان د بشر حقونو خپلو کمیسیون د جګړې له ښکېلو لوریو غواړي چې د ماشومانو حقونو ته درناوی وکړي. امید زهیرمال په دې اړه جزئیات راټول کړي، او همدا شېبه د ټلیفون په کرښه خپل راپور راته وایي.
سلام تاسو ته، کتاب هغه د تاسو ویل ملګری ملتونو تازه ویل چې افغانستان له هم د ماشومانو لپاره تر ټولو ناامن ځای دی. د دې سازمان د راپور پر بنسټ یوازې تیر 2019 کال کې په افغانستان کې د جګړو له کبله 3,900 ماشومان وژل شوي، او په ټوله کې له ماشومانو سره د تاوتریخوالي 3,310 قضیې ثبت شوي دي. په راپور کې د ماشومانو د وژل کېدو تر ټولو لوی مسؤلیت د حکومت پر مخالف وسلوالو اچول شوی چې له ډلې طالبان د 1,238 کسانو د وژل کېدو، داعش د 2,230 ماشومانو د وژل کېدو، او د پاتې 55 ماشومانو د وژل کېدو پر نامعلومو وسلوالو اچول شوی ده. ملګرو ملتونو همدا ډول افغان حکومتي ځواکونه او ملاتړ یې هم د 1,230 ماشومانو د وژنې مرتکبین بللي دي. دغه شان د ملګرو ملتونو په راپور کې له ماشومانو سره د جنسي زورونې او بچبازۍ په خوته هم اشاره شوې چې له قولې لا هم دوام لري، او افغانستان او افغان ماشومان یې قربانیان دي. د افغان حکومت موږ د ملګرو ملتونو د دې راپور په اړه نظر وغوښت، خو وایاندویان خبرو ته حاضر نه شول، مګر طالبان بیا دا راپور ردوي د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل دا ډول راپورونه استخباراتي بڼه لري او د دوی پر ضد د پروپاګند برخه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون له ماشومانو سره د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه ښایي. د کمیسیون د نشراتو رئیس ذبیح الله فرهنګ د سیشن بپورز ازادي رادیو ته وویل د جګړې ښکېل لوري باید د ماشومانو حقونو ته درناوی وکړي.
لبد مرغ ټول د جګړه الخونه په حفاظت او حمایت ل غیر نظامی او ملکی کسان پام نکوي او دا متاسفانه باعث شوی ده چې ملکی کسان او غیر نظامی خلک همیشه قربانی وي. شاهد دیو چې خشونت توتریخواله او زیاتی زیات شوی ده او دا د مونږ لپاره یو لوی اندیشنه ده.
ملګری ملتونه داسې مهال افغانستان د ماشومانو لپاره تر ټولو خونړی هېواد بولي چې د ماشومانو د ملاتړ بنسټ دی. اسیف د چلډرن هم په یو راپور کې ویلي چې په 2000 کال کې په افغانستان کې له هر لس ماشومانو څلور یې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په راپور کې راغلي په افغانستان کې د تیر کال په پرتله مرستو ته د اړو ماشومانو شمیر 15.1 میلیون زیات شوی دی.
امید زهیر ملو د ملګرو ملتونو د اندېښنو په اړه موږ ته خبرې کولې. د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې راغلي چې افغانستان یو ځل بیا د وسلوالو نښتو په پایله کې د مرګ ژوبلې له امله د ماشومانو لپاره تر ټولو خونړی هیواد دی. په همدې ارتباط د بشري حقونو د سازمان له مشر لال ګل لال سره صالح محمد صالح مرکه کړې ده. د بشري حقوقو سازمان وایي د جګړې ښکېلو لوریو د ماشومانو د خوندیتوب لپاره د دوی غوښتنو ته پام نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو تازه راپور کې د ماشومانو د مرګ ژوبلو د زیاتېدو اندېښنې راپورته شوي دي. صالح محمد صالح له ښاغلي لاله په دې مرکه کې لومړۍ پوښتنه کړې چې له پرله پسې غوښتنو سره سره ولې لا هم په جګړو کې افغان ماشومان وژل کېږي؟
په خواشینۍ سره چې جګړه په خپله باندې د دې یو مهم لامل دی چې انسانان ژوند اخلي او په ځانګړې توګه د ماشومانو نه. په دې وروستیو وختونو کې کله چې د جګړې پاړوان باندې د ملکي تلفاتو راپورونه خپاره کیږي نو په هغې کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې کچه تر ټولو کلونو پورته تللې ده. د جنگ ښکېلې خواوې د ماشومانو حقونو ته درناوی نه کوي، د جنگ اصول او قوانین په نظر کې نه نیسي. د بشرپالنې نړیوال قوانین چې د جنگ په وخت کې د ملکي خلکو په ځانګړې توګه باندې د ماشومانو ژوند خوندیتوب کوي نو د جنگ ښکېلې خواوې چې دي دغه قوانینو ته درناوی نه کوي.
که څه هم د بشري حقونو ملاتړو ادارو په وار وار د جګړې د ښکېلو لور یو غوښتنه کړې چې په جګړو کې د ماشومانو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي، خو د ماشومانو د قرباني کېدو لړۍ لا هم په افغانستان کې ختمه نه ده. د جګړې ښکېل لورې دا غوښتنه جدي نه ګڼي او که څه مسله ده؟
خواشینۍ سره چې د جنگ ټولې خواوې چې کومې دي دوی د تیرو شلو کلونو را په دې خوا باندې دوی ژمنې کوي چې موږ د ولسي خلکو د ژوند په خوندیتوب کې او د ملکي مرګ ژوبلې په مخنیوي کې ژمن یو. په هغه ورځو کې چې هغه مهمې ورځې لکه د اختر ورځې، لکه د نوي کال ورځې یا نورې دغسې د ورځو په مناسبت باندې چې کله هم دوی خپل اعلامیې خپروي نو په هغې کې د دوی یو تعهد او وعده همدغه وي چې دوی ولس ته وعده ورکوي چې موږ به د ملکي خلکو د ژوند په خوندیتوب کې ژمن یو. ولې دغه ژمنه تر اوسه پورې صرف د وینا تر حده پورې پاتې ده؟ څرنګه چې په عمل کې لازم وه او ضروري وه تر اوسه پورې دوی دغه ژمنه په عمل کې نه ده پلي کړې. د جنگ ښکېلې خواوې او په ځانګړې توګه باندې د دوی رهبرۍ چې کومې دي هغې خبرې کوي، وینا کوي، خو د پلي کېدو په اړوند باندې دوی کوم د دې دپاره کوم میکانیزم نه لري، کومه د څارنې کومه ډله نه لري، د مکافاتو مجازاتو کوم سیستم نه لري. نو په دې خاطر باندې چې د جنګیالي نه د هغه د اعمالو پوښتنه نه وي، د جنګیالیانو سره د مجازاتو د مکافاتو برخورد ونه شي، نو طبیعي ده چې په هغه ټولنه کې او په هغه جنګونو کې به نه یوازې دا چې ماشومان قرباني ورکوي بلکې ټول انسانان به قرباني ورکوي او د انسان د ژوند ارزښت او د انسان وینه به هلته کوم قیمت ونه لري.
ستاسو د ادارې غوښتنه څه ده؟ د ماشومانو د خوندیتوب لپاره څه فکر کوئ چې باید کوم اقدامات وسی؟
د افغانستان د بشري حقوقو سازمان د جګړې د خکل خوونه وخت په وخت باندې وختونه کړی ده چې اول جګړې ته د پای ټکی ورکړي او تاوتریخوالی راکم کړي. جګړه د هیڅ مسلې د حل لاره نه ده او یوازې خبرې دي چې د هغې لارې سوله تامین کېدلی شي او سوله د جګړې ځای نیولی شي. نو موږ همیشه د جګړې په خوا باندې غږ کړی دی چې تاوتریخوالی کم کړي او د سولې خبرو ته لاړ شي تر څو پورې بین الافغاني خبرې وشي او زمونږ کورنۍ جګړه د پای ټکی پیدا کړي او د دې سره به نه یوازې انساني ژوند خوندي شي بلکې افغانستان به د پرمختګ طرف ته لاړ شي او د هغه هیوادونه چې په افغانستان کې شومې مخې لري د هغې لاسونه بلند شي. د جنګ ښکېل خوا په هغه شکل باندې چې باید دوی زمونږ غوښتنې ته درناوی کړی وی په هغه شکل او په هغه پیمانه باندې دوی منګ نه یوازې موږ غوښتنو ته درناوی نه کوي بلکې د ټولو ولس غوښتنو ته درناوی نه کوي.
د بشری حقوقو د سازمان رئیس لالګو لالو چې د ماشومان د مرګ جوب لپاره باندې خپل اندېښنې له موږ سره شریک کړي، هغه ویل چې د ماشومان د خوندیتوب لپاره د جګړې ښکېلې خواوې د بشری حقوقو د مدافعینو هیڅ غوښتنې په پام کې نه نیسي او بیا هم د ماشومانو مرګ جوب لا پسې روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د تازه راپور په اساس افغانستان یو ځل بیا د وسلوالو نښتو په پایله کې د مرګ جوب له کبله د ماشومانو لپاره تر ټولو خونړی هیواد بلل شوی ده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم په کابل کې د کرونا ویروس په خاطر باندې د خلکو د اندېښنو او دا چې د کرونا ویروس له کابله څومره مړینې زیاتې شوې په دې اړه باندې راپور لرو. د کابل ښار د بیلابیلو جماعتونو ملا امامان او مؤذنان وایي چې دوی ته هر ورځ درې څلور ان تر لسو پورې د جنازو اعلانونه راځي او اکثر هغه کسان دي چې د کرونا ویروس له کابله مړه شوي دي. په افغانستان کې د کرونا ویروس پیښې ورځ تر بلې زیاتیږي او په اوسط ډول شاوخوا یو نیم زر پیښې هر ورځ ټیسټ کیږي چې له ډلې سلګونه کسان په کرونا ویروس اخته کیږي. په دې اړه باندې فیروزې عزیزی یو راپور له کابله رالیږلی دی.
کابل کې د کرونا ویروس د پیښو له زیاتېدو سره د جنازو اعلانونه هم زیات تر غوږو کیږي. نظر محمد چې د کابل د دهمزنګ سیمې د جامع جمعه مازن دی وایي د تیر په پرتله له جمعه نه فوتی اعلانونه زیات شوي دي.
برعکس هغه مې چې هر ورځ درې اعلان موږ ته راځي درې څلور موږ ته راځي اعلانومه چې د مرض وایرس کرونا په طریق باندې کومه اعلان کومه
دا وایي مخکې به په اونۍ کې دوی په دې شمېر اعلانونه درلودل. د نوموړي د خبرو پر بنسټ په ورځني ډول په دې شمېر وفیات په اونۍ کې تر شلو هم اوړي. نظر محمد وایي دوی ته د سیمې د خلکو په اړه معلومات وي او د کورنۍ لخوا هم ورته ویل کیږي چې دغو کسانو د کووېډ 19 ناروغۍ له امله ساور کړې ده. د کابل د خیرخانې سیمې د سرور کائنات جماعت خطیب مولوي عبدالرحمن رحماني هم ازادي راډیو ته وویل چې په دغه جماعت کې هم د روزي میاسې را پدې خوا د کورونا ویروس لعمل فوتی اعلانونه زیات سوی دی.
تیر پرتله مو اوس د مړو شمیر زیات شوی. د روژې میاشتې را پدې خوا د همدغه کرونا ویروس له امله د موږ جومات او سیمه کې شاوخوا لس کسان وفات شول.
دا په داسې حال کې ده چې د کابل والی محمد یعقوب حیدری هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع تاییدوي او وایي چې د دوی د معلوماتو له مخې هر ورځ په اوسط ډول له 150 تر 300 پورې کسان چې په کرونا اخته شوي مړ کیږي.
عمر کې مو داریم عمر نه تنها
هغه شمیر چې له موږ سره ثبت نه یوازې له روغتونونو دی بلکې له ولسوالیو نواحي گزرونو هدیرو او هغه مرکزونو چې موږ ته د مړو د منځلو وجود او فونی کولو لپاره خپل کسان استوو. نو له دې رسونو موږ ته دا معلومات او شمیر شریکیږي او د هغه په اساس وایو چې په کابل کې هر ورځ په اوسط ډول څلوي خو تر دېش کسان د کرونا وایروس له امله وفات کیږي.
د کووید 19 ناروغۍ لامل د وفیاتو د کچې د لوړېدو یو لامل دا خودل سوی او پاړه انتقادونه هم مطرح کیږي چې په روغتونونو کې ناروغانو ته په کافي اندازه اکسیجن او نور روغتیایي خدمات نه وړاندې کیږي. خو د افغانستان د عام روغتیا وزارت دا ادعا ردوي چې اوس د کووید 19 ناروغانو د مړینې کچه لوړه سوی وي. د دغه وزارت مالی او اداري مرستیال شفیق شهیم د دوشنبه په ورځ د وی خبري ناشته پر مهال په دې اړه د ازادي رادیو د پښتنې په جواب کې وویل
یواز لاختر یو ونی وړاندې او دوه ونی ورسته کله چې خلکو زموږ خبرداري او روغتي لارښوونې په جدي ډول په پام کې ونیولې نو د پیښو کچه هم لوړه شوه. خو که د خلکو همکاري وي موږ دا ناروغي په سمه توګه مدیریت کولای شو.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ورځبلې ته د دغه ګواښونکي ویروس لمن لا په پراخېدو ده.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا ویروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دلدي.
د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدرس ادهانم خبرداري ورکړی چې هیوادونه باید له دې امکان غافل نه وي چې کرونا ویروس یو وار بیا اوج ته رسیدلی شي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر دا خبرداري دې ته په پام ورکړی چې اروپایي هیوادونه هغه بندیزونه چې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګولي وو هر ورځ لا زیات نرموي. کرونا ویروس اول وار په دسمبر کې د چین له ووهان ښار راپیدا او ټول نړۍ ته خپور شو. د چین حکومت په وروستیو کې ویلي ویروس د ویروس حرکت کنټرول کړی او نوې مثبتې پیښې په بې ساري ډول کمې شوې. خو له چین وروستي رپورټونه څرګندوي چې ویروس بیا دا وار له پیکینګ د زیاتېدو په حال کې دی. په دې اړه د ازادي راډیو د خبرونو مرکز تازه معلومات خپره کړي چې جزئیات فرشتي جلالزی لیدلي. فرشتي، د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدرس ادهانم د کرونا ویروس د خپرېدو په اړه په خبرداري کې څه ویلي دي؟
زفی اولا جانا، اول خو دا پنری کې د کرونا ویروس مثبت پیش 8 میلیونو ترسه دلیدی اله دې کبل د مړو شمیر څلور لکه و ډیر زره کسان دي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر پرون ویلي چې د یو لک مثبت پیش او تایید مخکې دوه میاشتې وخت ونیو، خو اوس دا یو لک شمیره یو ورځنی شمیره سوی ده. یعنی دا د ویروس د خپرېدو سرعت زیات شوی دی. ګبریوسس وویل چې په آسیایي هیوادونو او جنوبي امریکا کې د کورونا ویروس په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی. لکه څنګه چې تا اشاره وکړه، دا په داسې حال کې ده چې د چین حکومت پرون د هغه هیواد د پلازمینې په ځینو برخو کې ځانګړي سیمې بیا قرنطین کړې. د کورونا ویروس ته معنی بهیر یې ګړندی کړی او هڅه پیل کړي چې دغه د دې اوبا د بل موج مخ ونیسي. په پیکینګ کې 9 استوګنې سیمې تر کلکې څارنې لاندې سوي او د سیمو ته د خلکو تګ راتګ څارل کیږي. په پیکینګ کې تقریبا 500 ورځې هیڅ نوې پېښه نه وه ثبتوي، خو په دې ښار کې یو اربیا ده د اوبا د خپرېدو امکانات پیدا شوي دي. د جون د 12 نیټې څخه په پیکینګ کې 16 پېښې د خوراکي موادو لیولوی وی سره چې د ټول پیکینګ د غذایی موادو 80% هلته خرڅیږي تړل شوی دي. نو داس معلومیږي چې په دغه هیواد یو اربیا دا ویروس د خپرېدو په حال کې دی. په همدې حال کې پرون په نوې زیلاند کې اعلان وشو چې په یوه میاشت کې لومړی نوې مثبته پېښه ثبت کړې ده. نو په داسې هیوادونو لکه چین او نوې زیلاند کې د نویو پېښو ثبت څرګندوي چې نړیوال له کرونا ویروس سره په مبارزه کې له څومره سخت وضعیت سره مخامخ دي او څومره اوږده لاره ورته پرته ده. نوې زیلاند یوازې 5 میلیونه وګړي لري. نو تیره اونۍ اعلان کړی و چې 22 د کووید 19 ناروغۍ له کبله مړ شوي او ویروس یې له منځه وړی دی. خو دا د اوس بیا د تازه پیښو د ثبت خبر ورکړی دی او دو ټولو مسایلو ته په کتو او دې ته چې اروپایي هیوادونه سرحدونه سره خلاصوي او د سفر ازادي پیلوي، د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادانوم ګبریوسس دغه وروستۍ خبرداری ورکړی دی.
وربه شو بیرته چین ته کوم ځای چې دا ویروس پاول وار تیر دسمبر راپیل شو ټول نړۍ ته خپور شو، اوس هلته بیا ویل کېږي چې دا ور له پیکینګ دغه ویروس په خپرېدو دی. په دې اړه باندې څه معلومات دي؟
وو چین کله چې د دسمبر په میاشت کې 2019 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو د خپرېدو راپور ورکړ، سو هغه له چین وو. یعنی چین د دې ویروس د مور خاوره ده. خو کله چې د چین حکومت دغه واقع ثبت کړې، دوی د ټولې نړۍ په پرتله ډېر زیات بندیزونه او سخت قرنطین یې ولګول او په وروستیو کې اعلان کړی و چې دا ویروس یې تر کنټرول لاندې کړی دی او د چین استاینه هم په دیني برخو کې وسو چې د ویروس د کنټرول لپاره یو شی هڅه کړي دي، خو دغه دوه هم وار د دې ویروس خپرېدو د ځایران د روغتیا نړیوال سازمان هم پاندیش نه کړی دی. او اوس یو دوه خبري باید وکمه. د امریکا په متحده ایالاتو کې نږدې شلو ایالاتونو چې اقتصادي فعالیتونه یې له سره پیل کړي وو ویلي چې په بېساري ډول زیاتې مثبتې پېښې ثبت کړي دي، او سره له دې چې د کرونا ویروس د ټیسټ یا د معاینې زیاتېدل د دغو ارقامو په راڅرګندېدو کې رول لري، خو د فعالیتونو عادي کېدو او د مارکیټونو خلاصېدو په دې کې یو مهم رول لوبولی.
بله مننه.
امریکا کې د ویروس مثبتې پېښې 2.1 میلیون ته رسېدلي او 1,16,000 وګړي له دې کبله مړه.
مننه فرشته جلال زی. د کرونا ویروس په اړه باندې تازه معلومات موږ ته راکړل چې د روغتیا نړیوال سازمان دغه ویروس د یوې نوې څپې د خپرېدو ګواښ کړی دی. وربه شو اقتصادي خبرونو ته چې ناجیه صاحب ویلي دي.
د هلمند کرنی اوبو لګولو او مالداری رئیس زلمیه لکو ازادي راډیو ته ویل چې سږ کال د دې ولایت په 15,910 هکتار ځمکه کې د پنبې کرکیله شوې چې فی هکتاری 4.1 میټریک ټنه پنبې په ورکولو سره له دغو کروندو څخه به ټول ټال 15,221 ټنه حاصل ترلاسه شي. په هلمند کې د بوست تصدۍ چارواکي وایي چې د بوست تصدۍ فابریکا په کلنی ډول د 10,000 ټنه پنبې د پروسس وړتیا لري. افغان بزګران له ډیر پخواره هیڅ پنبه دانه کوي او له دې لارې عاید ترلاسه کوي. تر دې وړاندې افغانستان په سیمه کې د پنبې او نخي کالیو ستر تولیدونکي هیواد بلل کېده. د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي د تازه میوو صادرونکو ته ډاډ ورکوي چې دوی ته د مناسب مارکیټ په موندلو کې همکاري وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مدیر پلاوی لومړي مرستیال محمد یونس مومند ازادي راډیو ته وویل چې دوی له یادو سوداګرۍ ګر سره په ناسته کې د دوی ستونزې اوریدلې او هڅه کوي چې ورته بازار موندنه وکړي. نوموړي وویل چې د تازه میوه صادرونکي ټولنې شکایت لري چې د دوی میوه دننه په هیواد کې مارکیټ نه لري او بهر ته د میوه په صادراتو کې ګڼ بندیزونه لګول شوي دي. او دا هم د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنی او اسعار سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 20 افغانۍ سلويخت پوله، یو روپۍ یورو 30 افغانۍ نوی پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ سلويخت پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر هندي روپۍ 90 افغانۍ، زر ایراني تومان 40 افغانۍ سلويخت پوله، او زر پاکستاني روپۍ 470 افغانۍ.
اوس باور شو غزنی ته د غزنی اوسیدونکو وایي د خار د سړکونو ډیر ونی بوټي او چمنونه په همداشنه پسرلی کې خزان شوې دي. دوی وایي خاروالۍ د غوونو بوټو او چمنونو د وبکولو لپاره او بل لري خو په وخت نه ورکوي. د خاروالۍ چارواکي بیا وایي د امکاناتو د کموالي لامل د غستونځ رامنځته کیږي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی او راپور را لګل.
دا غزنی شهر د دریم پلان اوسیدونکی عبد الله د شهروالۍ اړوند مخامخ چمن ته ګوتنیسي او وایي تاسو وګورئ دا چمن د وچېدو په حال کې دی.
د غزنی خاروالۍ فعالیتونه چې تاسو ګورئ تقریبا له دې نوي کال له شروع سره په ټپه ولاړ غوندې دي. دغه چمن مخامخ ته تاسو ګورئ د ښار په بیلابیلو برخو کې موجودې ونې او نور بوټي دي، هغه تیږې دي، نو هله داسې دغه شنې ساحې او ګلدانونه او د خاروالۍ مربوط چې کوم فعالیتونه دي هغه په ښه ډول سرته ورسیږي. خلک راضي نه دي او خاروالۍ هیڅ موجودیت نه محسوسی.
احمد وتک چې د غزنی شهر په شامیر سبسیمه کې ژوند کوي وایي شاروالۍ زیاتې اوبه لري، ځای پر ځای برمې وهلې دي، خو بیا هم چمنونو ونو او ګلدانونو ته اوبه نه ورکول کېږي.
کمه وګورو د غزنی شاروالۍ هیڅ کوم د ستاینې وړ فعالیت نه دی ترسره کړی. مثلا که وګورو د اوبو رسونې برخه کې چې پارکونه تر اوسه اوبه نه دي رسېدلې، اکثریت یې وچ شوي دي. نو په ټوله کې که ووایو داسې یو فعالیت نه ترسره کړی چې موږ یې ستاینه وکړو.
دا غزنی اوسیدونکي له شاروالۍ څخه غوښتنه کوي ترڅو د ښار زرغونوالي ته پاملرنه وکړي، خو د غزنی شاروال بیا وایي د پرسونل او امکاناتو د کموالي له امله دغه ستونزه رامنځته سوې ده. انجینر مختار احمد ملکیار ازادي راډیو ته وویل
شاروالۍ غزنی به پرسونل کې داره اکتفا نمی کنه،
د غزنی شاروالی پرسونل لري هغه بسنه نه کوي لادی عمل په ځینو کارونو کې کوتاهی کیږي په هیجو یو څونی او چمنن لښ خزان وهل دي خو بیا هم زموش پرسونل هڅه کوي ترڅو شار پاک وساتي په ځانګړي توګه د شار ونو بوټو او چمنونو ته د اوبو ورکولو او زرغون ساتلو په برخه کې دا غزنی مدنی فعالان بیا د انجینر ملکیار خبره ناسمه بولی او وای شاروالی زیاتو کارمندانو ته د معاش ورکولو او د شار ښکلی کولو لپاره بودیجوي وړتیا لري خو مدیریت یې سم نه دی. جمیل وقار وایي
د غزنی شاروالی لکه مرغه نهایت زیات عایدات لري که موږ د دوی جایدادونه وګورو که د دې هغه فعالیت چې د مالیاتو له بل اړخه دوی ته راځي هغه وګورو دا لکه مرغه بیخي زیات او دا بانه زه فکر کوم د دوی بې ځایه ده له کارونو چې هغه اوږې او شانې خالي کول دي.
دا غزنی اوسیدونکي د غزنی شاروالۍ له خدمتونو په داسې حال کې سرټه کوي چې د چاپیریال ساتنې ماهرین وایي که شار زرغون سي ونې شنې سي بارانونه به ورسره زیات سي. روغتیایي ماهرین بیا وایي که ونې بوټي او چمنونه زرغونه سي هوا به پاکه او د ځینو ناروغیو مخه به ډپ سي. د دې ترڅنګ زرغونه سیمه د طبیعت د برابرۍ او خوشحالۍ لپاره هم یوه ښه بېلګه بلل کیږي.
لغزنی مو ده حبیب رحمان تاثیر راپور واورید و سم ورزو لند خبرونو ته چې احمد شیباری وای.
تاکل شوی ده چې د ناتو د دیرشو غړو هیوادو دفاع وزیران د افغانستان د سولې په اړه د ویډیو کانفرانس له لارې سبا او بل سبا خبرې وکړي. د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازی وایي چې طالبان باید د اور کم پر ژمنه عمل وکړي او د ټولو افغانانو په ګټه د سولې لاره خپله کړي. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي په ارګو ولسوالۍ کې د سړک د غاړې ماین په چاودنه کې د ولسي پاڅونوالو دوه سرتیري وژل شوي دي. په داسې حال کې چې اروپایي هیوادونو خپلې پولې بیا پرانیستي او چین د کرونا ویروس د نوې څپې له کبله د پلازمینې پیکینګ ډېرې برخې بندې کړې. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر وایي د نړۍ هیوادونه باید احتیاط ته دوام ورکړي. د شمالي مسدونیا سیاسي ګوندونو د کرونا ویروس خبرېدو سربېره موافقه وکړه چې پارلماني انتخابات د جولای په 15مه ترسره شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په جرمني کې د میشتو امریکایي پوځیانو د شمیر کمیدل تایید کړل. ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د څرګندونو پر مهال وویل چې په جرمني کې د امریکایي ځواکونو شمیر به 15,000 ته راکم کړي. دا خبرونه
کولای شي د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس هم روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام د نوریاس نوري په کوربتوب مېروي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ
د ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو د روغتیا د ژوند شتمنۍ په دې خبرونه کې مو نوریاس نوري هرکلی کوم. نن د کورونا وایروس یا د کووید 19 ناروغي پر تشخیص او درملنې خبرې کوو. لکه چې د کورونا وایروس په افغانستان کې خپور شوی پرې د اخته کسانو د تشخیص او د ناروغانو د درملنې په برخو کې ډېرې ستونزې موجودې دي. په هغه چټکۍ سره چې دغه وایروس په افغانستان کې د خپرېدو په حال کې دی او هره ورځ سلګونه کسان پرې اخته کیږي، د مشکوکو پیښو د تشخیص لابراتوارونه او دغه راز د کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره ویل کېږي روغتیایي امکانات ډېر محدود یا کم دي. د ستونزې ته په پام د افغانستان د روغتیا نوي وزیر تېره اونۍ اعلان وکړ چې خصوصي روغتونونه به هم له دې وروسته اجازه ولري چې د کووید 19 ناروغانو درملنه وکړي. د وروستو رسمي شمیرو له مخې تر اوسه په افغانستان کې د کورونا مثبتې پیښې له 4,000 او له امله یې د مړینو هم له 4,500 واوښتي. په ټوله نړۍ کې بیا د کورونا پیښې څه کم 8,000,000 ته نږدې شوي او د مړینو یې له 4,300 اوښتي. په خپرونه کې مو ډاکټر اکرم ملکزی او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند اکمل سمسور ته بلنه ورکړې. ښاغلی ملکزی له جرمني او ښاغلی سمسور هم له کابله د ټلیفون له لارې راسره وصل دي. دواړو مېلمنو ته هرکلی وایو. ملک زای صاحب، کرونا وایروس خو لکه د نور نړۍ په څیر په افغانستان کې هم په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی. تر اوسه پورې د دغه ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره ډیر تبلیغات شوي دي. په افغانستان کې هم د مختلفو لارو خلک خبر شوي دي. کوم عمده لارښوونې باید په پام کې ونیسي چې خلک پر دغه وایروس اخته نه شي؟
دومره خبرې چې به تیرو څلور میاشتو کې شوي دي، ظاهرانیم چې سړی اوس کومه نوې خبره وکړي. خبره دا ده چې هر څومره چې سړی خبرې کوي ما ته داسې ښکاري چې د ډېرو ډېرو هیوادوالو البته نه یوازې افغانانو بلکې ټول نړیوال خیمه چې خپله هم دې جرمني کې چې زه اوسېږم دلته هم داسې ده په یو غوږ باندې نه وځي بل غوږ نه بېرته وځي که داسې وي هم بده نه ده ځکه که یو غوږ نه نه وځي بل غوږ نه چې وځي یو پوټی په مغزو کې پاتې کېږي د ځینې کسانو چې دی بیخي یو غوږ نه نه ځي بل غوږ نه چې اخوا نه تېر شي بېرته لکه پینګ پانګ توګو نه په شا راځي خبره دا ده چې هر څومره چې سړی وای 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 خلک پرې عمل نه کوي
همدا علت ډاکټر صاحب ملک زای چې موږ په خبرونه کې په تیره بیا د روغتیا خبرونه کې او نور خبرونه کې ک نور د کورونا ناروغي په درملنې یا نورو اړخونو باندې غږیږو بیا هم موږ تر ډیره وسوسه د هڅه کړې ده چې دغه ناروغي د خبرېدو د مخنیوي لپاره د غوسپارښتونو یادونه وکړو یا د نورو چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت لخوا یا د غرض د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا خلکو ته ورکول کیږي تر څو پورې چې دغه وبا ډیر خبرانه شي خو لکه څنګه چې تاسو هم وویل چې خلک باب زبولي په داسې حال کې چې دغه خطر ډیر جدي دی ولی آیا دا فرهنګي ستونزه ده
نو داسې به وایم لاته ده زه خو افغانستان خو یو بې وزله هیواد دی هغه دا ده چې هلته ګوره ماسکونه لږ دي هلته بل دا ده چې خلک ډیر خلک په یوې ورکوټې کوټې کې تي اوسېږي په یو ځای کې اوسېږي خلک ځان ته قابونه بیل بیل نه لري ډېر کسان چې دي د یوې کاسې نه ډوډۍ خوري ډېر کسان دي چې یو جام نه اوبس کی هغه دا خو د بې وزلۍ خبره زه اوس د مړې اروپا نه خبره کوم دلته خو دومره مسکونه اوس پیدا شوي دي چې هر ورځ اعلانونه اعلانونه اعلان یو مغازه نشته چې هلته مسک پکې ایښودل شوی نه وي چې د اخیستلو دپاره او دومره الکولونه دلته ایښودل شوي د لاسو دپاره دومره لاس کښې دي چې څه وایي بیا هم چې ګورې ورځ په ورځ دلته اوس اروپا کې داسې نه ده چې اور کورونا د منځه تللې ده بیا هم شته دلته خبره دا ده چې خلکو مغزو ته دلته یې اروپا خبره ښیم دا نه ځي چې دا مرض کومې لارې نه تېرېږي یو مثال وایم څو ورځې مخکې ما خپله کور ته مې یو کارګر بسته کار مې راوستی او کار دپاره نو هغه بیا یو شی په دې چې یوازې و یو شی و هغه داسې دیوال کې مېښو ما ته یې وویل چې دا ټینګ ونیسه ما چې ټینګ ول هغه د مخې دومره راته نږدې کړم لا حول ولا قوت دا خو د یو بل نه کورونا ناروغي تېرېږي او ماسک یې هم نه واچولی هر څومره مې چې ورته دا ماسک واچوه وایي نه نه زه بیا سا نشم راښکلی ښه مل بخنه غواړم ته داسې نشم کولی یعنې دا چې د خلکو مغزو ته ته نه ځي اوس به یو څو مثاله د افغانستان برخه کې ووایم ما څو ورځې مخکې واورېدل اختر ورځ وه ځینې دوستان یو کور نه بل کور ته لاړل هغه وویل خدای دپاره تا خو د کورونا وخت ولې راغلی یاستې وای خلکو تاسې هم پاک خلک مونږ هم پاک خلک تاسې هم روغ مونږ هم روغ نو څنګه کورونا مونږ ته کورونا خو ناروغ سړي نه تېرېږي سړي ته ګورې نوري صاحب دغه چې دی سړی ویلی شي چې دا خلک پوښي نه چې کورونا ناروغي د کومې لارې نه تېرېږي کورونا ناروغي د هېڅ چا په تندي لیکل شوې نه ده او کورونا ناروغي خو دې نه تېرېږي چې د انسان د یو پوټی د لاړو بڅر کې نه یو بل نه تېرېږي یو بل ته چې سړی د اختر مبارکي ورکوي لاس ورکوي دې خو بیا یو بڅر کې دی کې د لاړو په لاس باندې ولېږي لاس نه بل چاته تېرېږي خبرو په حالت کې سړی یو بل ته نږدې وي د یو د لاړو بڅر کې تېرېږي دا خبره ته زه یو ځل بیا وایم چې هېڅ هغه خلک چې د کورونا نوم یې اورېدلی خو دې تر اوسه پوښي نه چې کومې لارې نه تېرېږي وایه 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 بیا هم نه رسېږي خلک
مننه ډاکټر صاحب بیا به هم تاسو ته ور درکړو د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت ویاندوی ډاکټر اکمل سمسور هم برسره وصل شوی دی سمسور صاحب خبرونه ته راغلاست
ډېره مننه زم سلامونه وړاندې کوم او ملماتا
چې سمسور صاحب په افغانستان کې مخکې مو ویل چې د کورونا وایروس په چټکۍ سره د خبرېدو په حال کې دی دغه وایروس خبرېدو په پام ستاسو وزارت تر اوسه د مخنیوي لپاره او د غرض د تشخیص او درملنې په برخو کې څه نوي اقدامات کړي دي
نوري صاحب مونږ که وکړو نو مونږ په افغانستان کې مریضان یا خلک په دریو کټګوریو تقسیم کړي دي د وزارت نوې رهبری چې راغله نو مونږ خلک ټول په دریو کټګوریو کې تقسیم کړل معنا دا چې هغه خلک چې روغ دي لا تر اوسه اراض او علائم نه دي پیدا کړي نو دا یو کټګوري خلک دي چې هغه خپل کورو کې دي یا په لارو کوڅو کې ګرځي نو له دېغو دپاره مونږ دا وایو چې صحیح پیامونه ورکړو ورته وایو چې یو بل نه فاصله ونیسي د ماسک باندې او لاسونه او که ضرورت نه وي نو لکور نه ووځي. نو دا خو یو هغه اوله کټګوري خلک. دویم کټګوري خلک هغه مریضان دي چې خفیف مریضان دي یا اراض علائم لري متوسط خو په کور کې دي، یعنی تداوی په کور کې کیږي. نو بیا وزارت صحت عامې په دې ستراتیجي کار وکړو چې څنګه موږ دغو خلکو ته رسیدګي وکړو، حد اقل هفتی کې یو ځل پوښتنه وکړو چې دغه خلک چې لږ مریض دي یو ډاکټر یا یو نرس هفتی کې یو ورته دو پوښتنه وکړي تر څو د دو حالت نور هم خراب نه شي. نو دا خو دویمه کټګوري چې هغه خلک چې په کور کې دي، یعنی د کور په تجرید کې یا قرنټین کې دي، نو سره وزارت د صحت څنګه کومک کولی شي. درېیمه کټګوري خلک هغه دي چې حالات یا حالت ډېر خراب شوی ده، شفاخانی ته ضرورت لري، او د دې لپاره موږ نوې ستراتیژي وزیر صاحب سره جوړ کړه. هغه دا و چې د کورونا تداوی یا د کورونا مریضانو ته خدمات صرف د کورونا په شفاخانو کې باید ارزان نشي. ټول شفاخانې د افغانستان په شمول د خصوصي سکتور باید مشخص هغه د معیارات مطابق ځان آماده کړي تر څو د کورونا مریضانو ته خدمات ارزه کړي. نو دا خو دا درې کټګوري کې دغه نوې پالیسي کې دغه تغییرات راغلل تر څو د افغانستان د وزارت ظرفیت هم زیات شي او مریضانو ته خدمات هم زیات شي. سکتور هم په دې کې شامل کړي چې هغه
بله سنسور ته تاسو ښه یادونه وکړه. تاسو څه ډول کټګوري خلک معلومولای شئ؟ هغوی چې روغ دي او هغوی چې خفیف علائم او نښې نښانې لري چې په کور کې وي او ډاکټر یا کوم نرس هم احوال اخلي.
د دې پر هغه خلک چې روغ دي، روغ هغه خلک دي چې تر اوسه اراض علائم نه دي، یعنی یا نه تبه لري، نه ټوخی لري، نه ځان درد لري، یا نور کوم اراض علائم نه دي پیدا کړي. نو دا هغه خلک دي چې تر اوسه روغ خلک دي، یا کېدای شي دوه ورځې بعد دا به ناروغ شي. نو دا هغه اوله کټګوري ده. دویمه کټګوري خلک هغه دي چې هغه په کورو کې دي، او وزارت او هغه صحي کارکونکي چې په کلو کې دي یا په باندو کې دي یا په محل کې دي، هغه به خبر دي چې په کوم کور کې دي کووید یا د کورونا مریض موجود دی.
په دې معنی سمسور شپ چې د دوی نمونه اخیستل شوې دي، آیا راغلي روغتونونو ته مراجعه کړې ده چې معلومیږي چې دوی د نخي خفيفه نخي د کورونا لري؟
په بازو نمونه اخیستل شوې دي، لابراتواري معاینات شوې دي، او دغه مطابق باندې موږ وایو چې دا اوس په کور کې دي او کور کې په تجرید کې دي. مګر بعض خلک داسې دي چې دغه نمونه نه دی اخیستل شوی، مګر کلینیکی اراض او علائم چې ډاکټر صاحبانو لیدلی دي، د ویني معاینه ورته کړې، ایکس ری ورته کړې ده، نو لږ نه دا معلومیږي چې دا مریض د کورونا یا د کووید مریض په تاور باندې قبول شوی ده. نو ځکه موږ وایو چې د کلینیکی اراض او علائم او د لابراتواري معاینه یا د پی سي آر د ټیسټ مطابق دا خلک چې کوم بعض خفیف مریضان چې دي هغه د کورو کې اوسي،
یعنی هغه چې د کورونا مثبت وایروس په بدن کې تثبیت شوی دی او اغراض او علائم نه ښکاري، هغه ته سپارښتنه کوي چې په کور کې قرنټین شي، بیا هم تاسو احوال اخلي. او هغه چې ډیر جدي دي یا روغتیایي خدماتو ته ضرورت لري، هغه بستروي د دوړو تاسو یعنی پالنه کوي؟
بله، اوس پالنه به ان شاء الله د دوړو نه کېږي. مخکې صرف دا او صرف هغه وخیم مریضان په شفخانو کې وو، او کوم مریضان چې په کورو کې وو غوته رسیدګي نشو کېدای. د وزارت د صحت عامه نوې رهبری چې راغله ویل چې باید دې مریضانو ته موږ رسیدګي وکړو. که رسیدګي ونه کړو، خدای نه خواسته دغه د کورو مریضان به ډیر زیات حالت به خراب شي، او دا به داسې شي چې بیا به په شفخانو باندې بار ډیر زیات شي، او شفخانه به ونه سکرای چې دوی ته خدمات ارزا کړي. نو اوس په دې باندې کار روان دی چې څنګه موږ په کورو کې د مریضانو ته خدمات ارزا کولای شو.
ډاکټر سنسور، موږ اکثرا راپورونه لرو چې هغه څه چې دغه د کورونا وایروس په چټکۍ مخ په خپرېدو دی، تر اوسه پورې چې لازمه ده لابراتوارونه د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې نه دي جوړ شوي، ولسوالۍ خو لا پرېږده په ډېرو ولایتونو کې. تاسو اوس یادونه وکړه چې خصوصي روغتونونو ته هم دغه دنده سپارل شوې چې هغوی هم د کورونا مشکوکې پیښې تثبیت کړي او د کووید 19 ناروغانو درملنه پیل کړي. تر اوسه پورې بیا هم په دې برخه کې ډېرې ستونزې شته. هغه روغتونونه چې کووید 19 ناروغانو لپاره ځانګړي شوي وي، هغو کې هم ډېرې ستونزې موجودې دي. یعنی په دې معنا چې داسې اورېدلي چې متخصص ډاکتران نشته، متخصص نرسان نشته، روغتیا پالان نشته چې د دغوی سمه درملنه وکړي. او که د درملو په برخه کې راشو، ځینې نورې پوښتنې هم دي چې وروسته مطرح کوو. په دې کې تاسو څه وایئ چې آیا ټول دغه روغتیایي سکتور دا به سره یو موټی شي؟
ان شاء الله امیدواري خوندې ته ده چې ټول روغتیایي سکتور د کووید 19 په خلاف منتجم شي او بیا موږ ټول یو ځای اقدام درستی دیگه تو مشکل دی کووید لونس اختصاصی شفخانی چې جوړې شوی وي نو اکثرا دا شفخانی نوی جوړې شولې او موږ او تاسو په دې پوهیږو چې د یو شفخانی کې د شفخانی د خدماتو کیفیت ښه کولو کې ټولو نه
بله سمسور صاحب لکه چې تاسو غک پریشو ډاکټر صاحب ملک زئی تاسو خو د خغلی سمسور خبرې واوري آیا دغه اجرا چې تر اوسه پورې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت کړی دی دا کافی تاسو بولی؟
زه د افغانستان برخه کې ډیر څه نشم ویلی ځکه چې زه هلته نه یم هغه ځینې لرې یم کوم شی چې سمسور صاحب یاد کړ هغه کاتیګوري چې دی وویل زه هغې سره موافق یم چې رښتیا همدغه کار معقول دی په اروپا کې هم داسې ده داسې نه ده چې هر څوک چې د هغه تست مثبت و هغه به روغتون ته لیږل کیږي نه ځینې کسان په کور کې هغه ساتل کیږي بیا دم په دم البته په اونۍ کې یو ځل یو ډاکټر ورته ځي د هغوی نظارت کوي کنټرول کوي بیا په عین وخت کې د هغه د کورنۍ ټول غړي هلته کنټرولیږي بیا په اروپا کې یو شی ده ډېر مهم دی د هغې چې روته کنټکټ پرزون یعنې دا چې هغه کسان چې ورسره اړیکې لري ټکی په ټکی لیکل کیږي چې چا سره یې اړیکې نور درلی بیا نور کسان هته هم کنټرولیږي دی د مثال په توګه وایم دلته زاړه کسان په یوازې په کورو کې خپله پالنه نه شي کولی یو یو کس زوړ کس په کور کې دی نو دې ته به یو نرسه ورځي د هغې ځانې انځي ګولۍ ورته ورکوي که پچکاري ضرور پچکاري ورته کوي څو وخت مخکې زموږ د رنځوران نه چې یو کس په کور کې یوازې دی یو نرسه خپله ناروغه نه شو بلکې تست پوزیتیو مثبت وهغه زیا په زیا د روغتیا وزارت نه ما ته ټیلیفون راغې چې دا رنځور خو ستا رنځور دی ته خپله دا رنځور ته وګوره تست یې کړه آیا دا مثبت دی او که نه ځکه د دې پالندویه ناروغه وه یعنې د دې کس چې دا خپله مثبته وه هغې رنځور یې پاله د دې رنځور شاوخوا ټول کسان کنټرولیږي اته ډاکټر نه نیولې خپلوان ټول شاوخوا ته کنټرولیږي نو دا زما پښتنه به د سمسور صاحب نه دی چې دوی څومره امکانات لري واضح ده یو بېوزله ولس نه سره د اروپا په سویه توقع نه شي کولی خبره دا ده چې یو څوک چې مثبت دی د هغې شاوخوا د ټول کورنۍ غړي اول دا چې تستیږي او که نه تستیږي بل دا دی چې آیا د دې نور اړیکې تمه چې چا سره دي هغه کسان ته اول لیږل کیږي او که نه لیږل کیږي دا به ډېره مهمه پوښتنه وي
بلې د ډاکټر صاحب ملک صاحب مننه سمسور صاحب لکه چې د ټلیفوني اړیکو کې موږ ستونزه لرو مخکې اړیکه پرې شوې وه تاسو به حتمن د ډاکټر صاحب ملک زی خبرې اوریدلې وي دا ښه پوښتنه وه مخکې هم دغه پوښتنه موږ مطرح کړې چې یو څوک چې په کورنۍ کې په کورونا وایروس اخته کیږي آیا ټول غړي یې معاینه کیږي که نه او څه سپارښتنه ورته کیږي مهرباني
وو ملک زی صاحب ډېر ښه شي ته اشاره وکړه په نوې ستراتیژي کې دام دي چې ټول هغه تماسونه چې د یو مثبت واقع سره شوي وي هغه باید څه پیدا شي او مسلسل تر دوا او هفتو پورې مانیټور سی یعنی څوار لسو ورځو پورې هغه د نظارت لاندې ونیول سی چې آیا کوم اراض او علائم پیدا کوي که نه کوي نو چونکه افغانستان کې د منابع او کمای موږ لرو د مالی خو د بشري منابع بیا موږ سره شته په نوې ستراتیژي کې یا نوې پالیسی کې داسې لیکل شوی دی چې د تحصیلات عالی یا د پانتونونو شاګردان او د مکتب شاګردان دا به په هایسته کانټیکټ ټریسر نیول کیږي او دا دوی ته به روزنه ورکول کیږي یو لنډه روزنه چې صرف دا دوی دوی ته به اوال ورکوي چې دغه یو مثبت واقع مثلا په یو کلی کې وشوله خو د دې تماس له چا سره شوی دی چې دا بل کلی کې ده نو امغه کلی کې به یو چا ته اوال ورکول کیږي چې ته یو ورته ورشه یو فارم الکترونیک فارم وی یا کاغذی فارم وی هغه فرما ډکه کا وی ګوره چې دغه سړی حالت څنګه ده او غتم خبر ورکه چې ته یو مثبت واقع سره نږدې شوی د سوار لس ورځو د پاره ځان قرنټین کا او احتیاط کا چې د کورنۍ نور غړو ته د مرض ورخبر نه کی
بلې سمسور صاحب راځو د ته چې د تشخیص په برخه کې لکه چې دغه وایروس په افغانستان کې خپور شوې ده څومره لابراتوارونه د افغانستان په څومره ولایتونو کې ورته جوړ شوې دي
موږ تقریبا مکمل لابراتوارونه چې لرو یو لس لابراتوار لرو چې په هغه کې د کووېډ 19 معاینات تر سره کیږي
دا په افغانستان په یو لس ولایتونو کې دي او که په مرکز کې ډیر زیات دي
معمولا موږ تا زونونه کې حساب وکړو په دې کې د څه دي چې یو په بلخ کې دا یو ننګرهار کې دا یو قندهار یو هرات کې دا یو پکتیا کې دا نو دا 15 دلته دي او نور باقی مانده چې دي هغه بیا په کابل کې دي.
تاسو دغه وضعیت وینئ د افغانستان کرونا وایروس د افغانستان ټول ګوټ ګوټ ته خبره شوې ده، آیا کوم پلان لري چې دغه د تشخیص لابراتوارونه د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم جوړ کړي، تاسیس کړي، ځکه چې ډېر اورېدونکي دغه پوښتنې له موږ نه مطرح کوي؟
و پلان کې شته د پی سي آر درې پایې نوي ماشینونه د یو هفته مخکې راورسېدل. پلان هم دا ده چې مرکزي افغانستان یعنی بامیانو تم باید چې هلته فعال سي. دویم دا ده چې په نوې ستراتیژي کې موږ خصوصي سکتور دخیل کړ. خصوصي سکتور لابراتوارونه ماشین لري او انساني نیورو یا انساني ظرفیت هم لري، فقط هغو ته ټریننګ ورکول په کار دي تر څو د خصوصي لابراتوارونه چې کبه افغانستان کې موجود دي چې هغه د همدغه معاینات اوسي کړی، هغو خلکو ته څوک چې توان لري او د اقتصادي له لحاظه خپل معاینات په خصوصي لابراتوارو کې کولای شي، او هغه کسان چې څوک توان د مالی توان نه لري نو هغه به بیا دولتي سکتور هغو ته رسیدګي کوي.
سمسور صاحب، د مشکوکو پیښو ډېرې زیاتې دي په افغانستان کې، تاسو په دغو لابراتوارونو کې چې یولس اوس فعال لري څومره ظرفیت لري، څومره نمونې کوی شئ چې هغه معاینه کړي او هغه وروستۍ نتیجه ترې واخلئ په یوه ورځ کې؟
په یوه ورځ کې د مونږ اوس حد اکثر هغه معاینات چې کوو 2000 معاینې مونږ په یوه ورځ کې کولای شو، او دا په دې حال کې ده چې د مونږ د لابراتوارونو سټاف ته دا هغه دوه شفټه کار کوي. نو کووید نو یو مشکل بلم چې را پیدا کړي هغه دا ده چې بعضې د لابراتوار یا صحي پرسونل کله چې په دې اخته شي هلته بیا د لابراتوار یا شفخانه کې خدمات تکنی کیږي. نو اوس پورې مونږ 2000 یعنی ټیسټ روزبره کوو.
داسې راپورونه ما هم مونږ ترلاسه کړي دي چې اکثرا تشخیص په برخه کې ځینې ستونزې شته ده، ځینې ډاکتران دغه د کرونا وایروس هم تشخیص نه کوي او ناروغي بله بولي او هغوی ته درمل ورکوي. آیا په دې برخه کې تاسو د مخنیوي لپاره کوم تدابیر لرئ؟ آیا داسې کوم اقدامات مو کړي دي چې ډاکتران په خپل سر له دې کار ډډه وکړي؟
او دیکھ نوري صاحب، دوه مشکل وو. یو مشکل خو داسې وو چې خصوصي سکتور یا هغه ډاکترانو چې خصوصي پریکټس کولو یا شخصي پریکټس کولو غوته اجازه نو چې د کورونا مریضان تداوی کی، نو هغه به څه کول چې د کورونا مریض به د موریقي په نوم باندې واغست، بیا به تداوی ورته شروع کړه تر څو د وزارت د صحت عامې د نظارت نه خلاص شي. نو نوې پالیسی څه تغیر کړه؟ موږ وویل چې خصوصي سکتور حق لري چې د کووید 19 مریضان تداوی کی، هغه د مراقبت لاندې ونیسي، مشکل نشته، لطفا خلک د موریقي په نوم باندې متداوی کوي. دا یو برخه وه. دویمه برخه دا ده چې موږ د ډاکټر صاحبانو ظرفیت هم لږ ټیټ وو، او هغه کم ظرفیت د دې باعث شوی وو چې کله به دو دوی هغه سټریپ ټیسټ وکړو د ټایفاید دپاره یا د موریقي دپاره، د غو آی جی ایم به مثبت وو، یا به دو دوی داسې فکر وکړو چې دا آی جی ایم مثبت ده نو دا والا موریقه ده. نو په ډیرو واقعاتو کې داسې کیږي چې مریض د کورونا وي، خو چونکه کورونا کې آی جی ایم جوړیږي، بیا د موریقي آی جی ایم یا کله سټریپ ټیسټ کوو هغه ډیر دقیق نه ده، نو بیا د موریقي هغه ټیسټ مثبت کېدای شي. نو د دې لپاره بیا موږ دا وکړو چې ډاکټرانو ته لارښوونه وکړه چې ګوره څنګه تشخیصوالی شو، څنګه د موریقي او د کورونا مریض د سی بی سی یا د دی وی ډی ل ټیسټ نه، د ایکس ری ل ټیسټ نه او پیژنو اراز علایمو کې څه فرق کېدای شي.
فکر نه کوي چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ډیر په ځندغه اقدام وکړل؟ ډیر مدیر رئیس موږ دغه راپورونه درلودل چې خلک د موریقي په نوم باندې تداوي کیږي، او اوس تاغه د تاسو یادونه وکړه چې د خصوصي روغتونونو لخوا د ډاکټرانو لخوا چون اجازه نه درلودل چې په کورونا اخته د ناروغانو درملنه وکړي، نو په دې ډول د موریقي تر نوم لاندې درملنه کوله. ولې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مخکې دا اقدام نه کاوه؟
نورې څه بغي وخت چې کوم تصامیم مونږ ول سوال په خوانی رهبری د وزارت صحت عامې هغه د دې فکر کوو چې د افغانستان دولتي سکتور دغه ظرفیت لري چې ټول مریضان به کنټرول کړي، او بل دا چې هغه ویل چې د افغانستان خلک غریب دي، نو خصوصي سکتور موږ پکې شامل کو کېدای شي اقتصادي ضربه خلکو ته ورورسیږي. مګر بیا موږ ولیدل چې مریضانو تعداد دومره زیات شو، او بیا دا مشکل دومره زیات شو چې دولتي شفاخانو مریضانو ته رسیدګي نشو کولای. نو دنده لپاره بیا دا پالیسی نوې رهبری دی وزارت د صحت عامه چې راغله وو بیا په پالیسی کې تغییر راوست او خصوصي سکتور ته اجازه ورکړه.
اوس خصوصي سکتورونه آیا د کورونا د مشکوکو ناروغانو د ازموینې لابراتوارونه لري او که هغه هم بیا هم د تاسو دولتي لابراتوارونو ته دوی دغه نمونې استوي؟
خصوصي سکتورونه خپل لابراتوارونه لري، خو دې کې یو شرط دا ده چې صرف هغه لابراتوارونه چې د وزارت د صحت عامه له طرفه او د نړیوال صحي سازمان له طرفه وویلل سي چې بلې دغه لابراتوارونه هغه سامان آلات او ظرفیت لري چې د کورونا معاینه وکړي، صرف هماغه لابراتوارونو ته اجازه ده. مثلا په کابل کې موږ یو لابراتوار یا یو خصوصي شفخانه چې د فرانسویانو شفخانه په نوم باندې یادیږي، هغه ته اجازه شته چې هغه د کورونا ټیسټ وکړي. نورو شفخانې هغو د خپل درخواستي ورکړې ده، د موږ ټیمونه بځي هلته به د هغو اسسمنټ کوي یا قتل کیږي به چې آیا دا دوی هغه لازمه ظرفیت لري که نه لري. که چیرته ظرفیت درلوده مشکل نه لرو. په خصوصي سکتور کې مونږه بعضې ډېر ښه لابراتوارونه لرو چې دغو ظرفیت د دولتي لابراتوارونو د ظرفیت نه مخده، یعنی هم د انساني نیرو له لحاظه هم د سامان آلاتو له لحاظه. نو که هغه مونږه شامل کړو دا به ډېر ښه وي چې د مونږه د معاینه کولو ظرفیت نور هم لوړ شي.
اوس د کورونا د ناروغانو د درملنې لپاره کوم درمل په افغانستان کې تاسو استعمالوي؟ شته د سیراپورنم لرو چې د درملو په برخه کې ډېر ستونزې موجودې دي، که په لنډه اوریدونکو ته معلومات ورکړي په دې برخه.
نوري صاحب، درمل خو داسې دي چې تداوي کوم خاص تداوي نه لري. درمل چې استفاده کیږي هماغه سپورټیو کیر یا کومکي تداوي ده چې مثلا موږ د درد لپاره پرستامول استفاده کوو، او نور که کوم مثلا تکلیف یا مریض ولري، قلبي تکلیف ولري یا شکر ولري یا د فشار مرض ولري، نو دغه لپاره هماغه خپل دوايان ورکول کیږي او مریض مراقبت لاندې نیول کیږي. یو خبره باید چې زه اوریدونکو ته مو وایم، چې دایره دومره زیاته شول د کورونا چې د مونږ بازو وطنوالو دواګان واغستلې، مثلا پرستامول دومره زیاته غشتي په کورو کې ذخیره کړل چې په بازار کې کم شول. نو لغونه خاص ما دادا چې دومره یاره ملره ای، خدای پاک به خیر را پیښ کی، په وزارت د صحت عامه په خپل سیستم باندې باور ولرای. پرستامول ډیر زیات غستل او ناحق یا بدون د کوم اراض او علایم استفاده کول صحت ته خنډ دی. نو دې ته دې کوم باید چې موږ احتیاط وکړو.
بله سمسور صاحب، مننه کدا به سره راغون کړو. ډاکټر صاحب اکرم ملکزی، تاسو چې په جرمنی کې ووسئ، خای په افغانستان کې تر اوسه پورې دغه د کورونا وایروس خپرېدل اوشته نه وی رسیدلی په نورو هیوادونو یا په جرمنی یا په نورو کې دغه ډیر هیوادونو له دغه مرحله تیر شوی دی. تاسو دغه تجربه چې جرمنی کړې ده، آیا د افغانستان لپاره هم ترې پند یا درس اخیستل کېدای شي؟ څه باید وشي؟
کوم شی چې دلته ډېر دی نسبت افغانستان ته، خو سل په سلو کې بیا هم نه دی، هغه دا دی چې دې خلکو د حکومت لارښوونې جدي ټینګې ونیولې. هغه دا دی چې په رښتیا اوس دلته چې د جرمني حکومت فیصله کړې چې هر څوک به ماسک اچوي، یعنی دا چې دلته خلک مراعات کوي. نو زه دا وایم هلته خو بې وزلي ده، خلق مجبور دي کار وکړي. زه دا وایم هغه تبنګوالا چې خپل شور نه خود یو شی خرڅي، هغه مجبور دی. ما یې تورته مخکې یو چانه واورېدل، یو الکو وایي چې زه که کورونا نه مړ شم کنه شو خدولګي نه مړ کیږم، څنګه وکم اولاد لرم څنګه وکم؟ دا خبره صحیح ده، خو هغه څوک خپل شور نه خود خرڅي. نو که داسې یو کې چې خپل پټکی که د خولې ته ونیسي چې د خولې نه یو شی هغه شور نه خود باندې ونل ویږي، کېدای شي چې د کورونا خطر لږ څه کم شي.
بلې ملک صاحب، وقایه مهمه ده. په هر صورت ډیر وخت نه لرو. بلې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویان ډاکټر صاحب اکمل سمسور، تاسو دغه وضعیت په پام تر اوسه پورې خو داسې ویل کېږي چې د کورونا پرېدل اوشته هم نه دی رسیدلی، ډېر داسې خبرداری ورکول کېږي چې ممکن وضعیت له دې هم خراب شي، څه تدابیر ورته لري؟
تدابیر ان شاء الله د نوې ستراتیژي سره نوې رهبریت سره تدابیر نیول سوي دي. خو دې کې دماغ خاص د وطنوالو نه دادا چې ملک دي سره څنګه ویلې، لطفا کوشش وکړي چې دغه د ویروس پرېدل کم شي، فاصله ونیسي، که ضرورت نه وي له کورونا مره اوځي، هماغه هر صادر لري د سمال لري هغه نه ماسک جوړ کړي او هغه په دماغ په هیڅ باندې استفاده کړي. نو ان شاء الله وزارت صحت هم خپل ټول کوشش کوي هغه مریضان یو فیصدی 15% یا 4% مریضان چې وخیم کیږي یا حالت ډیر خرابېږي چې هغه تقدمات ارزشي، او نور مونږ یو پیغام بلم چې ډیر تاکید پکو هغه دا ده چې ډیر یار نه ده په کار، یعنی د یار دی وجه دا افغانستان کې اوس داسې حالت راغلی ده چې خلکو په کورو کې د اکسیجن بالونونه ذخیره کړل، چې شفخانو ته اوس اکسیجن نشته ولې خلکو په کورو کې ذخیره کړ. نو دغه یو شی ده چې ډیر یار نه ده په کار، سپیشي سیستم خره خره ځان ورته آماده کوي که یو څوک ډیر شدید مریض شي نو شفخانو کې خدمات شته چې د دو ته رسیدګي وسی کړی.
بلې ډیره مننه کور ودان ډاکټر سمسور. بلې له جرمني له ډاکټر اکرم ملک زی او د غرض د افغانستان د عام روغتیا وزارت له ویان اکمل سمسور تاسو دواړو مننه کوم چې په دې خبرونه کې مراسره ګډون وکړ.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژخیږي. نو له هر چا سره لښتر لژه یو متر فاصله وساتئ.